له ازادي راديو اوريدونکو تاسي سموش خبرونه د نن ماښام اتر او بجو پورې اوري نن د هوتا ولده د فبروري له شلمې سره برابر ده. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو رپورټونه واوري. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د هوت پښ پیوښتمه نیټه باندې به د افغانستان د سولې په اړه مشورتي لویه جرګه راوبولي. نور رپورټونه ورسته درته لرو. اول فریبا ظاهر د ازادي راډیو د ساعت مهم خبر نوای.
پس هر کده مهم خبرونو استراتیجی د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې لپاره مشورتي لوی جرګه به د هوت میاشتې پر 26مه نیټه ترسره شي. افغان ولسمشر د یو رسمي سفر په ترڅ کې ترکمنستان ته ولاړ. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې امریکا په اروپا کې د منځني واټن وشتون کې توغندي ځای پر ځای کړي. روسیه به نه یوازې دغه اروپایي هیوادونه بلکې په خپل امریکا هم پر نښه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې لپاره مشورتي لوی جرګه د هوتیا کپ میاشتې پر 26مه ترسره کیږي. د دغې شورا د درلنشا مشر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې غونډې ته وویل
لوی جرګه به خیر د آخر ماه هوت دایر میشه. فعلا تاریخ آغازش 26 هوت است و انشالله که ختم میشه به 29 هوت. ممکن تمدید شوه اگر بحثا دوام کنه زیاد شوه، ممکن یکی دو روز دیگه تمدید شوه.
شغلی داوودزی وویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې دیش وی ساده ګډون کوونکې به ښځې وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو د مشورې لپاره د سولې علي شورا ته سپارښتنه کړې وه چې دغه مشورتي لوی جرګه راوبولي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. افغان ولسمشر د یو رسمي سفر په ترڅ کې ترکمنستان ته ولاړ. د ولسمشر مڼه پر ټویټر پاڼه راغلی چې اشرف غنی د یو دولتي پلاوي په مشرۍ نن مازدیګر دغه سفر پیل کړ، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. افغانستان او ترکمنستان په خپلو کې مهم اقتصادي اړیکې لري چې ټاپي پروژه یې یوه عمده بېلګه ده. ټاپي له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او بالاخره هند ته د ګازو د انتقال یوه ستره او مهمه اقتصادي پروژه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پاکستان د سفیر وروستۍ څرګندونې د دغه هیواد د ژمنو پر خلاف دي چې د افغانستان د سولې په اړه یې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې نن خپره سوې راغلي چې افغانستان تل په سیمه کې د تاوتریخوالي کمیدل غواړي. په کابل کې د پاکستان سفیر وړاندې ویلي وو که هند د پاکستان پر وړاندې له هر ډول تاوتریخوالي کار واخلي، د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو به اثر وکړي. د نوې ډهلي او اسلام بعد ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو په دوام په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصرت الله ویلي که هند د کشمیر د پیښو په تړاو د پاکستان پر ضد له تاوتریخوالي کار واخلي، دغه کار به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات زیانمن کړي. په شمال زون کې د دفاع وزارت د دایا کې د ناقانونه وسلوالو د خل پروسې مسؤلان وایي چې په 50 شمالي ولایتونو کې نږدې 2500 غیر قانوني وسلوالي ډلې په ناقانونه فعالیتونو بوختې دي. د دغې پروسې مشر جنرال عبدالمنان عابد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې په پیل کې په شمال زون کې یوازې 1500 غیر قانوني وسلوالي ډلې وې چې اوس یې شمېر 15 برابر ډیر سوی دی. شغلی عابد وایي د 1499 مریض کا پترس کې د فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ او سمنګان ولایتونو څخه نږدې 300 میله بیلابیل وسلې راټولې سوی دي. د جرمني حکومت ته هغو افغانانو ویزه ارزوي چې غواړي په دغه هیواد کې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای شي. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د پارلمان د غوښتنې په ځواب کې کړې ده. خو هغه کسان چې غواړي په جرمني کې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای شي، لمړی باید له افغانستان ووزي. په کابل کې د جرمني قونسلګری د 2018 کال د می میاشتې تر برید وروسته وتړل سو. له همدې کبله هر هغه څوک چې غواړي د جرمني ویزه واخلي باید په اسلام آباد یا نوې ډهلي کې د دې هیواد قونسلګری ته مراجعه وکړي. د جرمني د قانون له مخې یو ځانګړی شمیر کسان چې د کورنیو غړي په دې هیواد کې میشتي کولی سي له هغو سره یو ځای سي. د دغو شرایطو سره سم هر میاشت تر زر پورې ویزې افغانانو ته ورکول کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي د ویزې غوښتونکي باید شخصا هلته حاضر وي څو د قونسلګری چارواکي هویت سم تثبیت کړای سي. زموږ غلا ازادي راډیو لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې امریکا په اروپا کې د منځني واټن ویشتونکو توغندي ځای پر ځای کړي. روسیه باندې یوازې دغه اروپایي هیوادونه بلکې په خپل امریکا هم په نښه کړي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې تکرار کړی چې د 1980 کال د INF یا د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د کنټرول له تړون څخه امریکا له دې کبله وتلی چې خپل دفاعي سیستمونه پراخ کړي. د امریکا متحده ایالاتو د رواني میاشتې په سر کې له دغه تړونو د وتلو شپږ میاشتنۍ پروسه پیل کړه. دا اقدام وروسته له هغه وسو چې واشنګټن او ناټو په پرله پسې ډول مسکو تورن کړ چې د 1990 ډوله کروز توغندي په جوړېدو سره یې دغه تړون نقض کړی دی، خو مسکو دا تور ردوي. د روسیې ولسمشر وایي روسیه امریکا نه ګواښي بلکې له هغوی سره دوستانه اړیکې غواړي.
Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США.
دوی روسیه غواړي له امریکا متحده ایالاتو سره په یو متوازن چوکاټ کې هر اړخیز دوستانه اړیکې ولري. روسیه هیڅوک نه ګواښي. په امنیتي برخه کې زموږ ټول اقدامات کاملا دوه اړخیز دي او دا د دفاعي خاصیت په معنا ده. موږ له هغوی سره د مقابلې لیواله نه یو، په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو په څیر د یو نړیوال ځواک سره. ولسمشر پوتین امریکا تورن کړ چې د روسیې مشروع ګټې له پامه غورځوي او د روسیې ضد فعالیتونه کوي. او د ایران ولسمشر وایي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا په څو لسیزو کې تر ټولو لوړې سطحې ته رسېدلې ده. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ده. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د هوت په 16 نیټه به د سولې په اړه مشورتي لویه جرګه راوبولي. په افغانستان کې خلک په دې اړه څه فکر کوي؟
مشورتي لویه جرګه کې باید ماغه ځوانانو ته پکې برخه ورکړل شي چې هغوی د سیاسي شعور سطح لوړه شوې ده، ناغه خلک د وطن د دوی د لاسه.
په دې خبرونه کې همداراز پر دې خبرې کوو چې د افغانستان حکومت وایي په هغه هیئت کې چې دوی له طالبانو سره د سولې لپاره ټاکلی د تغییر امکان شته. دغه هیئت څه تغییر ته اړتیا لري؟ په خبرونه کې به وروسته په یو رپورت کې دا هم واوري چې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې له هغو نجونو سره چې د زور زیاتی ادعا یې کړې وه په دې اړه تحقیقات تر کومه ځایه رسېدلې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا نن وویل چې د سولې په اړه د خبرو لپاره به مشورتي لویه جرګه د هوت په 16 نیټه جوړه سي. نن د هوت اوله ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو ویلي دي چې که اړتیا وه جرګه تمدیدېدای سي، خو د هوت 16 ته یې د جرګې د جوړولو پلان برابر کړی. وروسته به په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظرونه واورئ، خو اول فیروزه عزیزي د جرګې په اړه د سولې د عالي شورا د مسؤلینو خبري وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې مشورتي لویه جرګه چې هدف یې د سولې په اړه ملي اجماع او همفکري ده، د روان کال د هود میاشتې په 16 نیټه به جوړه شي. د دې شورا د دارالانشا رئیس عمر داوودزی د چهارشنبې په ورځ د سولې او امنیت په اړه د ښځو د تحقیق په نوم غونډه کې چې د بشري حقونو کمیسیون له لوري جوړه شوې وه، وویل چې د ټولو خلکو د افکارو راټولولو او د سولې په مذاکراتو کې د سرو کرښو مشخصولو لپاره تر ټولو ښه لاره مشورتي لویه جرګه ده.
د مشورتي لوی جرګې نیټه اوس مهال د هود 16 ده او ان شاء الله چې په 19 کې به پای ته ورسیږي. خای دا نیټه تمدید سي. په دې جرګه کې به ټول حضور ولري. د ټولنې ټول قشرونه له مرکز ولایتونو به هلته مشوره او مذاکره وکړي او بل اخره به یو واحد دریز وړاندې سي.
دای وای د جرګې په طرز عمل کې به خزو ته 1.5% ونډه ورکړل شي. غدا هم وویل چې دا ځل د تیر په توپیر د سولې مشورتي لوی جرګې هیڅ یو غړی به د حکومت استازیتوب نه کوي، بلکې له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو به جوړ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د دغه جرګې پر میکانیزم لا هم کار روان دی او تر دې دمه په ډاګه نه ده چې په کوم اساس به یې ګډونوالو ته بلنه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې لس ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې ملي پروسې په مشورتي ناسته کې د سولې شورا د دارالانشا مشر عمر داوودزی ته لارښوونه وکړه چې د هوت میشتي تر ورستي پورې د سولې مشورتي لوی جرګې ته چمتووالی ولري. ولسمشر ویلي چې په دغه جرګه کې د سولې او جګړې پر قیمت، پر هغو ارزښتونو چې نه باید پرې معامله وشي، او د سولې په پروسه کې پر انعطاف باندې بحثونه وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د سولې په مشورتي جرګه کې د خلکو د استازیو او اغیزمنو څیرو حضور ته په کتو او هغه پرېکړې چې په جرګه کې به وشي پر طالبانو به هم اغیزمنې تمام شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم په اوسنیو شرایطو کې د مشورتي لویې جرګې ترسره کیدل به د سولې د راوستلو او یو واحد نظر د رامنځته کېدو په برخه کې ګټور تمام شي که نه؟ د سیاسي چارو افغان کارپو ګل رحمان قاضي یې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته چیرې د ولس اراده تمثیل شي، واقعي مدیریت شي، واقعا د ولس استازي راشي، نو په هغه صورت کې بیا د ملک منافع په نظر کې نیسي، یقینا هغه مشوره به بیا مفید ای او یو ښه نتیجه ولري. او که برعکس دي، نو دا یو ارزښت دی د افغانستان جرګې، بیا به دا جرګې هم خپل دغه د لاسه ورکړي.
سره له دې چې طالبان ویلي چې نه غواړي یو ځل بیا پخوانۍ شیوې ته وګرځي، خو لا هم دغه اندېښنه شته چې د افغانستان سوله به کوم حقونه او مدني ازادۍ قرباني کړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغانستان اوس د تیرو 19 کلونو هیواد نه دی، او د افغانانو د راتلونکي په اړه هیڅ یوه پرېکړه به د هغوی له نظر غوښتنې پرته ونیول شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو.
د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې د هوت په شپږ شپږمه نیټه د سولې په اړه مشورتي لوی جرګه راغواړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو ویلي دي چې په دې جرګه کې به 10% ښځې ګډون لري. نن د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس ویلي دي چې د امریکا متحد ایالات د افغانانو د حق ته درناوی لري چې دوی باید خپلې پرېکړې پخپله وکړي او خپله آینده باید پخپله وټاکي. البته د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو له لارې خو جان باس لیکلي چې د دغه بین الافغاني خبرو د پایل لپاره باید په هر پروسه کې د افغانستان د ټولنې 50% چې هغه ښځې دي په هغه کې باید ګډون ولري او د هغوی ژغ باید واورېدل سي. جان باس لیکلي چې په افغانستان کې د دې لپاره ډېر پرمختګ سوی چې ښځې مناسب ژوند ولري، په ټولنیزو چارو کې ګډون وکړي او هدفمند کارونه سرته ورسوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر لیکلي چې د دغه پرمختګ په برخه کې نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول امریکا د افغانستان له ښځو سره مرسته کړې ده او کوي به یې. جان باس لیکلي دي چې ښځې ډېر مهم رول لري په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره.
ستاسو له پیغامونو
مشورتي لویه جرګه کې باید هغه ځوانانو ته پکې برخه ورکړل شي چې هغوی د سیاسي شعور سطحه لوړه شوې ده او د وطن په درد او زغم باندې پوهېږي، د وطن په نبض باندې ښه پوهېږي. نه هغه خلک دغه وطن د دوی د لاسه په مغور کې سوځي ګډېږي او کړاو ته تر اوسه پورې د پای ټکی نه دی ښودل شوی.
زه وزیر مالمان نه غږېږم. بهتره دا ده چې اکاډمیک خلق، غیر جانبدار، مؤمن، متدین اشخاص چې جامعه کې پیژندل شوي کسان دي، او دا د حکومت دنده ده چې هغه کسان په ګوته کي او دغسې غونډې ته ور وړاندې کي، ځکه چې دوی ناپېله وړاندیزونه لري، طرحې لري او دوی طرحې مؤثر او عملي ده.
افغانستان مشورتی خدمت
مشورتی ملي ګټو ته وفاداري په خلکو منځ کې محبوبیت ولري، او همدارنګه اطراف خلکو ته ډېره ونډه ورکړل شي، هغه سیمو ته چې هغه ناامنه دي تر څو دغه هغه ستونزې ته خیر درکولی شي.
زما نظر خو داسې زه وایم د ښځو په استازو ته 10% برخه ورکړی دی. 10% ټوله فیصده دي ورکړي، دا ښځې به د مجاهدینو د ډلو کتلو لورانې دلته راځي. نه راځي د خوار اخترانو د خوارانو منځ نه راځي دلته نه کښېني، چې هغو استازو بوسي که اوس هم حکومت کې د کبیات حکومت وکړي راشي، دا د کلیوالو میرمنو دا د خوارو میرمنو استازیتوب نه شي کولی.
راسته کزایلی خوست څخه باید ځوانان همدې لویې جرګې ته وټاکل شي. نه پخواني مشران ولی ځکه چې ما چې چلې لراسي هم دیږي باید داسې کسان ونیول شي چې افغانستان غم ورسره وي او د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث ونه ګرځي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په افغانستان کې د سولې په اړه بحث ته ادامه ورکوو. د افغانستان د حکومت پر لوري پر 12 کسیز پلاوی چې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره انتخاب کړی او د افغانستان د جمهور رئیس دفتر رئیس مشري کوي بیلابیل انتقادونه ورباندې کېږي، نیوکې ورباندې کېږي. په دغه 12 کسیز هیئت کې یوازې درې ښځې ونډه لري. د افغانستان دننه د ښځو د حقونو د ملاتړ یو شمېر ډلې او حتی ځینې نارینه سیاستوال پر دې انتقاد کوي چې د سولې لپاره په هڅو کې ښځو ته کافي ونډه نه ده ورکړل شوې. د دې تر څنګ نورې مسلې هم په رسنیو کې بحث ورباندې کېږي او په وروستیو رپورټونو کې داسې ویل شوي چې طالبان او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی سلمای خلیلزاد هم د دغه پلاوی له تشکیل نه دی خوشاله. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغه 12 کسیز هیئت کې د تغییر امکان شته. اکرام الله اکرام رپورټ لري.
وروسته له هغې چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د یو پیاوړي ټیم د جوړېدو غوښتنه وکړه، ولسمشری ماڼۍ وایي د سولې په اعلان شوي حکومتي پلاوي کې د اړتیا پر مهال تغییر راتلای شي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د سولې مذاکراتو لپاره یو 12 کسیز مرکزي ټیم مخکې جوړ کړی چې په هغه کې د تغییر د رامنځته کېدو احتمال شته. سولی په پلان کې راغلي دي چې د سولی مذاکره کوونکې ټیم 12 نفره ده، خو ولې د تغییر امکان شته؟ هر وخت چې اړتیا شوه زیات امکان شته چې تغییر پکې راشي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ له تلو تلویزیون سره مرکه کې هیله ښودلې چې باید د افغان حکومت په مشرۍ د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو څخه یو ګډ قوي ملي ټیم جوړ شي چې په قطر کې د مذاکراتو بل اړخ وي. ښاغلي خلیلزاد همداشان ویلي داسې یو مرکزي ټیم ته اړتیا شته چې بااعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سوله یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای شي چې د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه دي که بهر یووالی اجماع او توافق وي. یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت اوس مهال د سولې لپاره د یوې ملي اجماع د جوړولو په هڅه کې دی. دغه سرچینې همداشان وویل چې له اعلان شوي ټیم سره طالبان او خلیلزاد دواړه مخالفت لري، نو حکومت به د ملي اجماع له رامنځته کېدو وروسته د یو ملي ټیم د جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. افغان حکومت څه موده مخکې د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمي په مشرۍ د سولې د خبرو اترو 12 نفري دولتي ټیم اعلان کړ. په دې 12 نفري پلاوي کې د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي، د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخي، د اطلاعات او فرهنګ وزیر حسینه صافی، د لوړو زده کړو د وزارت معین عبدالتواب بالا کرزی، د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت معینه ډاکټر عالمه، د ملي امنیت د لوی ریاست معاون جنرال عباد الله عباد، د ولسی جرګې غړي شاګل رضایی، د علماو شورا غړي عطا الله لودین، د پکتیا والی شمیم خان کټوازی، د سترې محکمې غړي عبدالله عطایی، د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاف او د حج اوقافو معین عبدالحکیم منیب شامل دي. د ولسمشر لوري په دغه اعلان شوي ټیم د مسکو په ناسته کې چې طالب استازو او یو شمیر افغان سیاستوالو پکې برخه اخیستې وه هم انتقاد وشو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم له حکومت غواړي چې د سولې په اعلان شوي پلاوي کې تغییر راولي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه کم ټیم چې دوی ولس نفرې در اکل دغه یو ضعیف ټیم دی، دغه مطرح ټیم نه دی. په کار دی کې بیرونی هغه مشران چې هغه د افغانستان د اوسني حالات سره د سمون لپاره خطر لري او مسؤلیت لري د خپل ولسونو باید دغه یو خلک هم دوی سره یو ځای شي، ځکه دا خو د افغانستان ټول خلک اوس د دې اوسني نظام نه خوشحاله دي چې دوی دغه نمایندګي کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ ناستې ته یوازې 15 ورځې پاتې. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي وایي کارتیا شوه د قطر تر ناستې به په دغه ټیم کې تغییرات راشي. افغان حکومت ویلي په دې شرط د قطر په ناسته کې ګډون کوي چې طالبان د حکومت له استازو سره خبرو ته آماده وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نومبر په 13 نیټه د 2013 میلادي کال د نومبر په 13 نیټه د ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمیر غړو په حواله ولیکل چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون د دغې ملي لوبډلې له یو شمیر غړو انجونو سره خراب چلند کړی، زور زیاتی کړی او جنسي تجاوزونه پکې په دغه برخه کې سوي دي. که څه هم د افغانستان د فوټبال د فدراسیون چارواکو دا اداوې رد کړې، خو د افغانستان لوی څارنوالۍ یو شمیر چارواکي چې د فدراسیون رئیس هم پکې وو ممنوع الخروج اعلان کړل او په دې ارتباط یې د څېړنو غږ وکړ. د افغانستان جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په دغه برخه کې به تحقیقات کېږي او یو ځانګړې کمیټه یې وټاکله چې د دغو تحقیقاتو د پرمختګ څارنه وکړي. خو دغه تحقیقات چیرته رسیدلی دي؟ ناجیه ساپۍ په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د یوې میاشتې په تیریدو سره بیا هم د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونې د قضیې څېړلو لپاره پلاوی اروپا ته سفر نه دی کړی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هر کله چې د اروپایي هیوادونو له لورې ویزه د دوی په واک کې ورکړل شي پلاوی به سفر وکړي.
فقط ما منتظر اونمو
موږ یوازې ویزې ته په تمه یو. هر کله چې زموږ د همکارانو په واک کې ورکړل شي موږ خپل ټول چمتووالی لرو ترڅو اروپایي هیوادونو ته سفر وکړو او له دغو کسانو سره به له نږدې خبرې وسي، څو د اړتیا وړ اسناد او شواهد ترلاسه سي، څو وکړای سو چې په دې برخه کې وروستۍ پریکړه وکړو.
ښاغلی رسولي همدارنګه د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې د دوی اداره هڅه کوي دغو اندېښنو ته د پای ټکی ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې لوی څارنوالۍ نږدې یو میاشت مخکې ویلي وو چې په دې برخه کې څېړنې تر یوه حده بشپړې شوې او د قضیې د بهرني اړخ د څېړلو لپاره به یو پلاوی اروپا ته ولاړ شي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دغه پلاوی به د 20 ورځو په اوږدو کې تحقیقات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې مخکې د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس او ځینو مسؤلینو لخوا د فوټبال د ښځینه ملي لوبډلې لوبغاړي جنسي ځورول شوي. لوی څارنوالۍ د دغه فدراسیون رئیس او یو شمېر مسؤلین ممنوع الخروج اعلان کړل او دندې وځنډولې. له بلې خوا د الکوزي د مجتمع نړیوال شرکت چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوی مالی ملاتړی و له فدراسیون سره یې د $1,000,000 پر ارزښت خپل تړون فسخه کړ. په ورته وخت کې د فوټبال د فدراسیون ویان شفیع شاداب وی د لوی څارنوالۍ د څېړنو ځنډېدو د هیواد د فوټبال فعالیتونه ټکنی کړي دي.
هر څومره چې په څېړنو کې ځنډ کېږي دا د فدراسیون او د لوبغاړو په کارونو منفي اغېز کوي. که چیرې دا قضیه ژر تر ژر د ټولو په ګټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون یوسف کارګر چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ له لورې دنده ځنډول شوې وه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب کړی.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د نجونو د ملي ټیم د شمیر غړو له لوري د جنسي زور زیاتی ادعاوې شوې دي. د فوټبال د ملي ټیم چارواکو رد کړي دي. فیفا په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او د افغانستان د فوټبال د فدراسیون چارواکي منع کړي دي له لوبو په لوبو کې د ګډون څخه. او د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان د خلکو سره ژمنه کړې وه چې په دې ارتباط به جدي تحقیق وسي.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سرځو د سیمې حالاتو ته. د سیم پر حالاتو تر ټولو توده مسله د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ لانجه ده. د هند په کشمیر کې تر انتحاري حملې وروسته چې تېره اونۍ وسوه او 40 هندي ملیشه پکې ووژل او تر 40 زیات زخمیان شو، د هند او پاکستان ترمنځ روابط کړکېچن سوي دي. د سعودي عربستان شهزاده او ولیعهد محمد بن سلمان پرون په پاکستان کې او بیا له هغه ځایه هند ته ولاړ. بېګای د هند ستراعظم نریندرا مودي سره کتلی دي او دا استمه و چې دی به د دغه کړکېچ د هواري سره مرسته وکړي. سالی محمد سالی په دې اړه د وروستیو پرمختګونو حال درکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اسلام آباد غوښتنه وکړه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د تیرې اونۍ د ځنوژونکي برید عاملانو ته سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرټ پولادینو پرون خبرلانو ته وویل موږ د هند له حکومت سره د نږدې په ارتباط کې یو، څو نه یوازې ورسره خواخوږي څرګنده کړو، بلکې خپل کلک ملاتړ هم څرګند کړو چې د دې ټوریزم پر وړاندې مبارزه کوي. موږ له پاکستانه غواړو د دې حملې په څېړنې کې بشپړه همکاري وکړي او عاملان یې که هر څوک وي ورته سزا ورکړي. هند هم له پاکستانه غوښتي چې د تېرې اونۍ د حملې د عاملانو په وړاندې پرېکنده او ښکاره اقدام وکړي، او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیز هم رد کړی چې ویلي وو که نوې ډلۍ ورته هر ډول شواهد وړاندې کړي په اړه به یې څېړنه وکړي. تېره پنجشنبه د کشمیر د لانجمنې سیمې په پلوامه کې د هند د امنیتي ځواکونو 40 غړي ووژل شول. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې ډېره جیش محمد افراطي ډلې منلی دی. دا حمله په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده. بلخو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. ملګري ملتونه وایي که دواړو هیوادونو غوښتي وي دغه اداره کولی سي د دې کړکیچ په هواري کې ورسره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وویل ظاهراً د هندوستان او پاکستان ترمنځ عمومي وضعیت په کتو په پلواما کې د فبروري پر 14مه د هند پر پوځي پرسونل تر حملې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ زیاتېدو ته ژور اندېښنه لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا مهمه ګڼي چې دواړه لوري له زغم څخه کار واخلي او د کړکیچ د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو دفترونه د دواړو ترمنځ منځګړیتوب ته تیار دي. دبد اصل کې د چې د سعودي عربستان والی عهد د سیشن بنا وخته نیو دیلی ته رسیدلی دی. محمد بن سلمان نن چهارشنبه وویل هندوستان ته به سفر د نیو دیلی او ریاض ترمنځ زړې اړیکې بهتر کړي. په ولسمشری ماڼۍ کې د ولی عهد د هرکلی لپاره رسمي مراسم ترتیب شوي وو. محمد بن سلمان هلته په خپله لنډه وینا کې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ ته کومه اشاره ونه کړه. د سعودي عربستان ولی عهد تر دې مخکې په پاکستان کې و چې هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د ځینو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د سعودي ولی عهد به له هندي چارواکو سره د پانګونې، ګرځندویۍ، کور جوړونې او ارتباطاتو په برخه کې څو موافقې لاسلیک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون غړي د افغانستان له حکومت واړي چې کله د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي په جګړه کې وژل کیږي یا زخمیانیږي باید د وژل کېدو په صورت کې په بیړه او ژر تر ژره خپلو کورنیو ته ورسول سي او د زخمیتوب په وخت کې د روغتونونو ته هغوی عاجل ولېږول سي او درملنه دې وسي. د رپورټونو پر اساس پرون یوه ځوان د دې عمل څخه چې پلار یې په جګړه کې وژل سوی وو خو د هغه مړی کندوز ته د هغوی کور ته په وخت نه ولېږدول سوی ځان وژلی دی. د افغانستان دفاع وزارت څه وایي؟ نور جزئیات ته خان محمد سین په رپورټ کې.
وروسته له دې چې په شمالي ولایت کندوز کې یو ځوان د دې له امله ځان وواژه چې د امنیتي سرتیرو په لیکو کې پلار د مخالفینو په یوه حمله کې ووژل شو او جسد یې څو ورځې په قولي اردو کې پاتې شو. د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي او امنیتي کمیسیون وایي چې د درېګونو امنیتي ځواکونو افسران او سرتیري چې د هیواد ملي حاکمیت او د خلکو د امنیت نه د دفاع په لاره کې ټاپیان او وژل کیږي مسلم حق لري چې ټاپیان پرته له ځنډه روغتونونو او د وژل شوو جنازې مربوطو ولایتونو ته ولېږدېږي. د دغه جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون غړي خالد پښتون د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دی اکثر اوقات د تایرو د قلق داوا کی کو تبعان یو څه بټمبلی او د کفایتي مبدي کی ګاډه وي په موږ په څو د دې عمل غندلې دي د عمل تم په چیر جی جال فاز ویل دي چې دا کار باید نور خاتمه پیدا کی. امیدوار یم چې دغه مارک اخیری مارک سی چې او پاینده کی دا کار تکرار نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په کندوز ولایت کې د بدخشان د ولایت اصلي اوسیدونکي یو ځوان د دې له امله ځان وواژه چې د وسلوالو مخالفینو په برید کې د وژل شوي افسر پلار جنازه څو ورځې په 209 شاهین قولي اردو کې پراته وه او کندوز ولایت ته ونه لېږدېده.
دا افغانستان ملي دفاع وزارت ویلی دی چې دا کار د دوی د تنبلی لمخې نه بلکې د هوا د خرابوالي لمخې سوی دی. دا رپورټ تاسو زموږ پر وېبپاڼه باندې ازادي راډیو ټکی کام باندې کتلی او لوستلی سئ. اوس هم څو پیغامونه چې د افغان بیسیم پراته سواتله شمېره باندې ازادي راډیو ته راغلي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا مرکز ګردیز کې دوکانداران په لوړه بیه مواد خرڅوي او کوم شی چې په زر کلداره کېده هغه اوس په زر افغانۍ باندې خرڅېږي. قدیر تکین د سولې په تړه یو پیغام لیکلی او لیکلي وروستي پرمختګونه یو احتمالي فرصت او چانس د ثبات ته راتګ دپاره برابروي. او عبدالواحد محقق له لوګر نه لیکلي چې دلته سخته واوره وسوه او اوس هم واورې د خلکو هیله دا ده چې وچکالي به ورکه کړي. دا اوس تاسې پیغامونه تاسو ډېر مهرباني کړئ، لطف مو کړئ چې راستولی مو دی. ډېره زیاته مننه. موږ نور دغه پرونه ختمه سوه. فرشتانیګ